السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړی مشی وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو د یک شنبه د ورځې وروستۍ پښتو خبری مجلې ته ډیر ښه راغلی. په دا خبری مجله کې مو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه درته راپورونه چمتو کړي. خو د مجلې پیل په خبرونو کوو. خبرونه فرشتې جلال زئی چمتو کړي دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته خیر اغلاس شو. اغلاس په مو کریډیټ ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د فاریاب پولیس وایي د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش د وسوالو طالبانو پلاس کې دی، خو د بیرته نیول لپاره یې عملیات پیل شوي دي. په غور کې چارواکي وایي له تیوره ولسوالۍ به ډیر ژر وسوال طالبان وباسي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عربستان، کویت او قطر ته دوه ورځنی سفر پیل کړ. خبر نواوري. د فاریا پولیس وای د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش ته وسوالو طالبانو پلاس کې د خډیر شربې ونیسي. د فاریا امنیه قومندانې وایند کریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استول سوي دي. د هغه پوینا د کوهستان ولسوالۍ امنیه قومندانې د ولسوالۍ وداني او د خپل وداني او یو شمیر دولتي ادارې وسوالو طالبانو نیولې دي. اعلان
هم د اوبات او اوې بولای موازنه شون او بالای
شاغلی شغلی یورش له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل چې پر سیمې عملیات روان دي. رپورټونه وایي په جګړه کې د تلفاتو دقیق رقم نه دی څرګند. په غور کې چارواکي وایي له تایوره ولسوالۍ به ډیر ژر وسلوال طالبان وباسي. وسلوالو طالبانو نن سهار د ولسوالۍ نیولې ده. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي نن د دې خبر د تایید تر څنګ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د بیرته نیولو هڅې روانې دي. شغلی خطیبي وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه پر دې ولسوالۍ حمله کړې ده. په همدې حال کې د غور د ولایتي شورا یو شمېر غړو نن په هرات کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان حکومت ته خبرداري ورکړ چې تایوره ولسوالۍ بیرته ونني ولسی د غور یو شمېر نوري ولسوالۍ ولې هم د سقوط له خطر سره مخامخ کېدلای شي. د دوشي او پلخمرې ترمن پر سړک ته یو مسافر وړونکو موټر د چپکېدو لامل نن لښتلوجه څوار لستنه مرسته دي. د بغلان د ترافیکو مدیر محمد نبی خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې شپږ شتنه زخمیان دي چې شزې کوچنیان هم پکې دي. دای وای د موټر ډول 500 او د قدرت بخش شرکت موټر دی چې د ډرایور د بیختیاتی لامل چپسوي. په پیشه کې شپږ شدې دوه کوچنیان او شپږ نارینه مړه دي. شغلی نبی خیل زیاته کړه چې زخمیان د بغلان مرکزی روغتون ته لیږدول شوي او وضعیت یې سم دی. د افغانستان ولسمشر پر دې مسله خواشینی څرګنده کړې او د ارګ په خبر پاڼه کې له ټولو مسافرلونکو شرکتونو او ډرایورانو غوښتنه کړې چې د خلکو د مسؤلیت لپاره د ترافیکي قوانین مراعت کړي. او د پښتو ژبې پیژندل شوی سندرغاړي زرڅانګه وهل او ټکول شوی او زخمی په روغتون کې بستر ده. د ازادي راډیو خبريال نن له نوشاره په خپل رپورت کې وویل چې د زرڅانګي لاس او مخ پر پټیو تړلې وو او په روغتون کې تر درملنې لاندې وو. زرڅانګي ازادي راډیو ته وویل چې شمیر گاونډیانو یې پرون د دې پر قرباني حمله وکړه، هڅه یې کوله چې د دې کور ونیسي او مالونه یې غلا کړي. خو د مسلې مقابل لوري د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا رد کړې ده. زرڅانګه چې فاصل کوچی ده، کله چې په مطبوعاتو کې د بې کوری رپورټونه خپاره سو، د خیبر پښتونخوا حکومت هغه ته ځمکه ورکړه او د کور جوړولو لپاره یې مرسته ورسره وکړه. زرڅانګي نن ازادي راډیو ته وویل چې خلکو یې پر همدې نوي کور حمله کړې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عربستان، کویت او قطر ته دوه ورځنی سفر پیل کړ. هغه پر یاد کې د سعودي عربستان له پاچا سره ګوري او بیا کویت ته ځي. اردوغان به سبا قطر ته ولاړ شي چې خلیج ته د هغه د سفر وروستی ځای دی. رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان ته تر پرواز مخکې د استنبول په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل
کریزین دا فازده uzamasının kimseye bir faydası yok.
هغه څوک چې په دې سیمه کې د بحران له دوام سره علاقه نه لري. دښمنان په سیمه کې د ورونو ترمنځ د اور بلولو هڅه کوي. اردوغان سعودي عربستان ته په سیمه کې د مشر رور خطاب وکړه او ویل چې باید د دې کلکېش ته حل لپاره مشري وکړي. او په سعودي عربستان په صغر د لنیوکې کولو ډډه وکړه. سعودي عربستان، بحرین، مصر، متحده عربی امارات او یو شمیر نورو هیوادونو له قطر سره ډیپلوماټیک او تجارتي روابط پرې کړی دي. هغوی پر قطر تور لګولې چې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي او د ایران سره نږدې روابط لري، خو قطر دغه تورونه رد کړی دي. یو لوړرتبه امریکایي چارواکي په کلورادو کې امنیتي غونډې ته ویلي چې روسیا تر ټولو مهمه لوبغاړي ده چې د امریکا متحده ایالات په اوسني وخت کې ورسره مخامخ دي، خو هغه ویلي دي چې په اوسني وخت کې د ډیرو امنیتي ستونزو څخه یوه د روسیې څرنګ موجودیت دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د دغې میاشتې په 22مه نیټه د امریکا په کلورادو ایالت کې یوې سترې امنیتي غونډې ته ویلي دي چې روسیا اوسمهال یو تهدید دی چې د امریکا متحده ایالات ورسره مخامخ دي، او دا تهدید له پوځي پلوه ډیر پرمختللی دی. او سرګی کسیاک په واشنگټن کې د روسیې د سفیر په توګه خپل ډیپلوماټیک ماموریت پای ته ورساوه. د سیاسي چیرې په امریکا کې چې د روسیې سره رقیب بلل کېږي، خپل نخکلن ډیپلوماټیک ماموریت پرن ختم کړ او له واشنگټن روان شو. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د یوې سرچینې په حواله ویلي چې سرګی کسیاک ته شایي بل ماموریت په پام کې نیول شوی وي. داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اناتولی انتونوف په واشنگټن کې د مسکو نوی سفیر وټاکل شو.
لو فرشته جلال زیمنانه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په مجله کې دا مطالبه اوریدلی شي. د غور ولایت تیوري ولسوالۍ په فاریاب کې کوهستانات ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. دغه ولایتونو کې له وروستي حاله مو خبرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د توریزم د صنعت وده او پراختیا د توریزم مخه نیولی شي.
توریزم ته یو وسیله ده ضد توریزم. توریزم مخه نیسي.
د افغانستان لوی ترنوالی وایي د رخنۍ غورزنګ غوښتنې څېړي او په دې اړه ګمارل شوي پلاوي خپل کار هم پیل کړی دی.
هیات به خاطر بررسی از این موضوع تولید شده و کار خودم آغاز کرده با کسایی که 186 افرادی که ادعا داشتن. از اون
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیه ولسمشر وایي د قطر کړکیچ د سیمې د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دی. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مهم درته راپورونه چمتو کړي دي. ستړي مشه قدر منوریدونکو، راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د غور ولایت تیوري ولسوالۍ او د همداراس په فاریاب ولایت کې کوهستانات ولسوالۍ مرکز لولاش د طالبانو وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. همدا اوس له غور څخه د ازادي رادیو خبریال قدیر غفوري راسره ټلیفون په لیکه وصل شوی او په غور کې د وروستي امنیتي وضعیت حال د څخه پوښتو. غفوري صاحب مهرباني وکړي درته ووایي چې د تیوري ولسوالۍ طالبانو سره د افغان ځواکونو عملیات اوس هم دوام لري؟
بله، هنوز هم مقامات امنیتی در ولایت غور مدعی هستند که آنان تلاش دارند تا دوباره مرکز ولسوالی تیوره را که امروز اولی ساعت 9 الی 10 بجه قبل از ظهر به دست طالبان افتاده بود دوباره پس بگیرند و میگن که جنگ هنوز هم به گفته مقامات محلی ولایت غور در ولسوالی جریان داره.
بله، او تر اوسه پورې د داسې رپورټونه ورکړل شوي د مرګ ژوبلې په اړه کراته وایس چې په دغه یعنی دلته درامینځته شوې شخړې له کبله افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي، وسلوالو مخالفینو ته تلفات په اړه کراته روسي جزئیات راکړي.
بعد از حمله طالبان د ولسوالۍ تیوره تا هنوز مقامات محلي در ولایت غور از آمار تلفات به رسانه چیزی نمیگویند و میگن که تلفات وارد شده. ولی بحث دیگری است که در طالبا بعد از تصرف مرکز ولسوالی تیوره خود به کلینیک صحی ولسوالی رسانده بودند و گزارش هایی که مقامات محلی تایید کردند گفته بودند که کلینیک حریق ساختند و همچنین دکتران و مریض های اونجا را به گلوله بستند. ولی هنوز میگویند که اما رئیس ساعت جامعه غور میگه که نه، اطلاعاتی که اینا دارن از محل کلینیک عریق نشده و او دکترای نو هم سالم هستن و تنها کار که صورت گرفته در او کلینیک همو زخمی نظامی ها کشته شده از طریق طالبا اونا رو به ختم رسانید.
بله دیر ازیت من پا غور که در ازادی رادیو خبریال قدیر غفوری و قدر مناوریدون که و تصحیح ضروری بلو ما چه پا غور ولایت که در تیوره ولسوالی وصلوالو طالبانو نیولی در اولا هم در غلوسوالی مرکز در طالبانو وصلوالو طالبانو پا ولکه که دی دا سیاسی دا امنیتی چارو لکارپو محمد انوار سلطان سر پا دیاره غگیگو چه پا دیو رستیو که دا فاریاب غور او زین نور ولایتونو که وصلوالو طالبانو خپلو بریدونو تا زور ورکده دا دوی لنظر دلیلی چه که دیشی سلطانی صاحب را سر تلیفون پلی که وصل شوه. سلطانی صاحب مهربانی سلام رانده که ما پختنه ممده که ولی چه تاسو چه فکر که وی چه پا دیو رستیو که دا وصلوالو بریدونو چه پا زین ولایتونو که یعنی پراخ شوی دی دلیل پا چه که گوره؟
اکرام صاحب السلام علیکم. دغه پورستیو کې نامنۍ چې اضافه شوي دي درې دلایل لري. یو دلیل یې دا دی چې د پاکستان د آی اس آی اداره دا وښیي چې د افغانستان مخالفین په پاکستان کې نشته دی، دا په داخل د افغانستان کې دي. هغوی د خپلې هغه ادعا د ثبوت د خاطره په دې حالت کې فشار راغلی چې د افغانستان د جګړه په داخل کې منعکسه کړي. دویم دلیل د وروستیو نامنیو دا دغه د جنبش او د جمعیت او د وحدت او د محور او د دغه نورو اپوزیسیونونو په حساب په ادرس باندې په دغه مناطقو کې د حکومت نه د فاصلې نیول دي. دا بل فکتور دی چې طالبان د دغه نقطې نه په استفاده باندې ګټه اخلي او د نامنیو میدان پراخي. بل دلیل دا دی چې په داخل د حکومت کې حکومت د دفتر د مشکل سره مخامخ ده. دغه ټول پرابلمونه چې سړی په نظر کې ونیسي نو نامنۍ پراخېږي. نو دلته او د بلې خوا د هېواد په بېلابېلو برخو کې د اردو په وړاندې د پولیسو په وړاندې دا جبهه پراخېږي او حمایه د حکومت د پوستو څخه د ښه مدیریت په نشتون کې نشته ده. خلق اداره کمزورې ده. معذبت او د مورال د ورکړې په ادرس باندې دغه نظامي ښکلا څته شوې ده. نو دغه نقاط دي چې په وضعیت باندې منفي تاثیر کړی دی. په غور کې تیوره او په بل ځای کې هغه بله ولسوالي او د دغه ولسوالیو په څنګ کې د افغانستان په ټوله جنوبي ساحه کې د جګړو اور بل دی. سخت درې فکتورونه دي چې څه د حکومت بېغوري ده، څه د اپوزیسیونونو فشار د فشار د وسیلې په شکل باندې یو فکتور او یو حالت دی. او طالبان هم دغه نقطې نه په استفاده باندې دغه ګیم مخته وړي.
بله ډېره زیاته مننه قدر مناوریدونکو. د پوځي چارو کارپو محمد انور سلطانی وو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
او سمرازو د مجله پاتې موضوعاتو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د توریزم د صنعت وده او پراختیا د توریزم مخه نیسي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د یک شنبه په ورځ د توریزم په وړاندې د توریزم ګواښ تر عنوان لاندې په دوه ورځني علمي او څېړنیز سیمینار کې وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر وایي توریزم په نړۍ کې د کاروبار ترڅنګ د ملتونو او ولسونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي، فرهنګونه غوړوي او د توریزم مخه نیسي. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د توریزم په وړاندې د توریزم ګواښ تر عنوان لاندې دوه ورځني علمي او څېړنیز سیمینار کې وینا کوله ټینګار وکړ چې توریزم ته دې د توریزم ضد وسیلې په توګه او وکتل سي.
چې توریزم ته یا سیاحانو ته خندونه ایجادوي، اما برعکس هم درته عرض ده. توریزم د توریزم مخه نیسي.
ښاغلی غنی زیاتوي د افغانستان طبیعي کوله او لرغونی ځایونه یو پانګ ده او کدا توریزم صنعت وده وکړي هر کال به د 15 میلیونو په شاوخوا کې بهرني سیلانیان له افغانستان څخه لیدنه وکړي. محمد اشرف خنی د غشان وویل چې کورنۍ توریزم هرسوي او ټینګار وکړ چې کورنۍ توریزم په ملي وحدت کې رغنده رول لرلای شي. دی وایي له فرانسوي لرغونپوهانو سره هوکړه سوي چې د افغانستان د لرغونو ځایونو نقشه چمتو کړي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیتوب صنعت ته زیان رسولی. محمد رسول باوري چې په همدې علمي او څېړنیز سیمینار کې چې له افغان پوهانو سربیره د پغمان کلتوري جشن ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلیو میلمنو هم پکې ګډون کړی و وویل چې توریزم په افغانستان او سیمه کې د سیلانیتوب د ودې او پراختیا خنډ ګرځېدلی.
تروریستی پیشو د سیلانی توب صنعت ته پوره زیان رسولی دی. تروریستی ناوړ عملونه زموږ په هیواد او سیمه کې د سیلانی توب د ودې او پرمختیا خنډ ګرځېدلی. بیا هم د سیلانی توب صنعت د ژوندي ساتلو لپاره یو لړ چارې او فعالیتونه ترسره سوي دي.
که څه هم ښاغلي باوري افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د راتګ په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو له مزار، 200 زره له قرغې او 800 زره له بابربند څخه لیدنه کړې چې له درکه یې ملي بودیجې ته 25 میلیونه افغانۍ عاید ورغلی. افغان ولسمشر وای افغانستان لکه څنګه چې په زرګونو کلونو د فکر، فرهنګ او تمدن د انتقال او اتصال یو لوی مرکز و، د ده په خبره پر راتلونکي کې به هم دغه ځای ولري او تروریزم به یې په هیڅ وجه پر وړاندې خنډ ونه ګرځي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې امنیتي موضوع ته. د ریپورټونو له مخې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ننګرهار په هسکې مین ولسوالۍ کې یو تعداد ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده، که څه هم د خبر رسمي تایید تر اوسه چا نه دی کړی، خو په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال سره د سیمې خلکو خبرې کړي او دغه موضوع یې تایید کړې ده. د په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری همدا مهال د ټلیفون په لیکه راسره وصل شوی. شینواری صاحب سلام، وړاندې کوم او پوښتنه مې همدا کوله چې مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات څه دي له قدر منوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه فردي صاحب. د امریکای ځواکونو سهار د هسکې مین ولسوالۍ په روتخاني دغه ساحو کې عملیات پیل کړي او کله چې دغه عملیات تر مریض سیمې رسیږي هلته د یو کور کې چې فاتحه وه د هغې کور نه په دې ونې ډزې شوي دي. د هسکې مین ولسوال سازمانۍ په خبره باندې چې دوه وخته دغه کور نه انداخت په دغه امریکای ځواکونو باندې شوی دی. وروسته بیا دوی زمیني او هوایي عملیات پیل کړي دي چې د هوایي او زمیني بریدونو په پایله کې د ولسوال په خبره باندې 15 وسلوال وژل شوي دي چې په دې کې د دوی مهم سر ګروپان شامل دي او همدارنګه 15 نور ځایش وسلوال هغه زخمیان دي. ملکی خلکو ته دی وایي چې تلفات اوښتي خو دقیقه شمېره نه ده معلومه، ولې د ننګرهار د مرکزي روغتون چې کوم معلومات ترلاسه کړل دلته شپږ زخمیان راوړل شوي دي چې څلور دو ماشومان دي او د څلورو کې یو نارینه او درې مېرمنې د روغتون مسؤلین وایي. اوس هم په دغه ساحه کې عملیات روان دي خو د ملکي خلکو د تلفاتو شمېر معلوم نه دی، خو ویل کېږي چې زیات ملکیان ته هم تلفات اوښتي.
شینواری صاحب، ځایي خلک په دې رابطه تاسو سره اړیکه نیولې، د هغوی څه وایي د تلفات په رابطه باندې؟
بلې، ځایي خلکو هم دغه معلومات موږ ته شریک کړي چې دا په کومو کورو باندې چې بمبار شوی دی دا اکثر د هغو کسانو وو چې هغوی مهم کسان په داعش کې درلودل او دغه ملکي خلک هم چې تلفاتو ته رسېدلی د دغه کورنۍ او خپلو خپلوان او غړي وو. ځینې دغه فاتحې ته چې راغلي وو هم د دوی یعنی خپلو خپلوان هم هغه ساحي کسان وو سره.
او یو وروستۍ پوښتنه مې دا کوله که لنډې راته ځواب کړي چې تاسو ویل دغه عملیات امریکایي ځواکونو یوازې امریکایي ځواکونه دي که بهرني ځواکونه نور هم؟ بلې،
دلته امریکایي ځواکونه دي خو په سیمه کې افغان ځواکونه هم ورسره په دغه عملیاتو کې شریک دي، خو په لومړي خط کې هغه امریکایي ځواکونه دغه عملیات پیل کړي دي.
بله، ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو له مخامنې خبری مجلې څخه اورئ. د افغانستان لوی چارنوالی وای د روخنی غورزنګ غوښتنې چیړي او په دې اړه ګمارل شوي پلاوی خپل کار هم پیل کړی. د لوی چارنوالی وایان جمشید رسولی د یک شمې پورز ازادي رادیو ته وویل چې یاد پلاوی به په دغه قضیه کې په بې پرې توګه عمل وکړي. د روخنی غورزنګ غړو تیرونی لوی چارنوالی ته د یو شکایت لیک په سپارلو سره خپل مشران له دوی څخه په سوء استفادې تورن کړل. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالی ډاډ ورکوي چې د روخنی غورزنګ د غړو قضیه به په بې پرې ډول وسیړي. د لوی سرنوالی وین جمشید رسولی د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل لوی سرنوالی ته د شکایت لیک تر رسیدو وروسته د قضیه د سیړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی.
د دې موضوع د څېړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی او له اعتراض کوونکو سره کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ یاد پلاوی له ادا کوونکو څخه د اسنادو او شواهدو غوښتنه هم کړې ده او د قانون په رڼا کې به په بې پرې ډول خپل پریکړه وکړي.
د ښاغلي رسولي په خبره د روخنی غورزنګ غړي باید په دې برخه کې د څېړنو له پلاوي سره ټول اسناد او شواهد شریک کړي. که څه هم د لوی سرنوالي مسؤلینو ونه ویل چې د روخنی غورزنګ غړو په خپلو مشرانو کوم تورونه پوری کړی دي، خو راپورونه وایي چې د دغه غورزنګ غړو تیرونی لوی سرنوالی ته یو شکایت لیک سپارلې چې په کې راغلي د یاد غورزنګ یو شمیر مشرانو د دوی په وینو او غوښتنو سوداګري کړې ده. د 1395 مریض کال د اسد یزمری د میاشتې په دوهمه نیټه د کابل په دیمزنګ سلورلاری کې د روخنی غورزنګ لخوا په جوړې شوې مظاهره کې انتحاري حمله وشوه چې لامل یې نږدې 89 وژل شول او 211 نور ټپیان شول. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د احمد بهزاد، محمد عارف رحماني او داوود نجیب په ګډون د روخنی غورزنګ یو شمېر نور مشران تورن کړل چې د دوی د اولادونو په وینو یې سوداګري کړې او هغه شوی پیسې دوی ته نه دي سپارلې چې په بهرنیو هیوادونو کې ورته راغونډې شوې وي. د بیا بیا هڅو باوجود ونه توانېدو چې د روخنی غورزنګ د مسؤلینو نظر واخلو، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان له لوی سرنوالۍ غوښتنه کوي چې دا قضیه په بې پرې ډول وسیړي. له ډلې سید خالص سادات ازادي راډیو ته وویل
نو د دواړو اړخونو کې حکومت مکلف تر څو د غارزینو ټول مسایل په نظر کې ونیسي. یو حق العبدي مسله د دوی دغه پیسې راغونډې شي، پیسې څه شوي ولې شوي، دې کې تحقیق باید وشي. او په عین زمان کې هغه اشخاص او افراد چې د دې حرکت په مشرۍ کې قرار درلود او هغوی خبر ول چې دلته امنیتي تهدیدات یا بیا هم د مظاهرې کولې، نو دا په جرم کې د شراکت په معنا باندې ده.
خو آیا دا چې لوی سرنوالی به یا د قضیه په بې پرې ډول وشي څېړلې او کنه؟ ښاغلی خالد وایي لوی سرنوالی مکلف ده چې د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن د کمولو او د عدالت د ټینګښت په هدف دا شن قضیه په شفاف ډول وسیړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په کونړ کې د حزب اسلامي په سلګونو غړو په هیواد کې د سولې د خبرو اترو ملاتړ وکړ او د حکومت خلاف ائتلافونه د هیواد په زیان وګړل. غونډه د قومونو او قبایلو چارو ریاست کې جوړه شوې. نور حال سیمې څخه روح الله انوري راکوي.
ویناوالو په هیواد کې روان جنگونه حرام او مسلمان وژنه وګڼله او له ټولو وسلوالو ډلو وغوښتل چې د حزب اسلامي په څیر دي د جګړې په ځای د روغې جوړې او سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دغه جګړه پردی او یوازې د افغانانو د وژنې او هیواد ورانونې لپاره دوام لري. مولوی محمد طالب ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې روانه جګړه هیڅ شرعي بڼه نه لري او یوازې د مسلمانانو د وژنې او زورونې لپاره د نورو لخوا پیل شوی او جنگ کې ښکیل خواو ته پکار دي چې نور له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
اوسنۍ جنگونه چې اکثر هغه دینی سبغه نه لري او رنگ نه لري، صرف د افغان ملت د تباهۍ او د بربادۍ نه نور هیڅ هدف او غرض او غایه نه لري. نو په دې اساس منه مونږ ټول مشرانو د دې ګډونوالو دا غوې د ویناو هغه ګان هدف دا و چې دا ملت نور د جنگونو نه راوګرځي او د خپل ملت سازي او د خپل ملک د آبادۍ او د دې ستونزو نه د وتلو لپاره کار وکړي.
هغه ویل د غونډې برخوالو په هیواد کې د حکومتي لوړپوړو چارواکو لخوا د حکومت خلاف جوړ شوي ائتلافونه هم د افغانستان په زیان وګڼل.
دغه ائتلافونه چې دا په دې ایامو کې جوړ شوي وو دا هیڅ قانوني بڼه نه لري، نه عرفن، نه شرعن، نه سیاستا. دا صرف د خپلو شخصي منافعو او د خپلو هغه نقصاناتو د پټولو لپاره دوی دا کار کوي. په ویره کې دي چې دوی سره حساب ونشي، په دې خاطر باندې دغه ائتلاف اختلافونه د دې ملک لپاره د ټولو نه زیات یو زهریله حرکت دی چې ملت به ورسره خرابیږي. موږ د دې خلاف یو. افغان ملت دا یو ملت دی. موږ دغه ټولو اختلافونو په سر د مخالفت کوو، مقابلې کوو، څوک چې د ملک تجزیه غواړي.
قاری اشرف علي وویل په افغانستان کې یو شمېر کسانو څه عجیب او غریب کارونه شروع کړي، هم په حکومت کې په لوړو چوکیو ناست وي او هم د حکومت ضد ائتلافونه جوړوي.
قدر من اوریدونکو، د مجلې په پیل کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د صنعت وده او پراختیا د تروریزم مخه نیولی شي. په همدې اړه د کابل ښار د یو شمېر ښاریانو نظریات اورو.
زما احمد اسکر د کابل اوسیدونکی یم. زمنګ افغانستان غونډې شایسته ملک په دې ټول نړۍ کې نشته. زمنګ د افغانستان هر یو ولایت داسې تاریخونه او دیدنی ځایونه لري چې د بارانیانو سیدانیانو خواهش دی چې را دي شي، خو د تورالیزم د خاطر د دې جنګونو د خاطر هغه خلک مخنیوي کیږي چې نه پرېږدي چې دغه ځایونه سیل او هغه وکړي، تفریح وکړي. موږ غواړو د افغانستان د خلکو نه دا خواهش کوو، د هر ولایت د خلکو نه خواهش کوو چې اتفاق او همبستګي او وروري منځته راولي، د دغه تروریزم مخه ونیسي چې دا سیلران افغانستان ته راشي او سیل او هغه زموږ د ملک تعریف او هغه په جهان په سطح وشي.
د کابل د شهر نه خبرې کوم. افغانستان کې ډېر خسته خسته ځایونه دي، ډېر آباد ځایونه دي، ډېر سرسبز ځایونه دي. خلک کولای شي چې د جنگ او د بدبختۍ د لاس نه لاس واخلي او افغانستان باندې کار وکړي. لکه ډېر خسته خسته ځایونه لري د تفریح له خاطره ده. مون ته دومره خبره ده چې دا جنگ او د بدبختۍ د منځه ولاړ شي او دا وطن دې آباد شي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، دا هم یو نړیواله موضوع ده. ترکیه ولسمشر وایي د قطر کړکیش د سیمه د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دی. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې نن د قطر په ګډون د خلیج یو شمېر هیوادونو ته د دوه ورځني سفر په پیل کې وکړي. ترکیه په دغه کړکیش کې د قطر خواني ولی. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان، کویت او خپل متحد قطر ته دوه ورځنی سفر په دې هدف پیل کړ چې په سیمه کې د راپورته شوي کړکیچ د هواري هڅه وکړي. له روانېدو مخکې اردوغان په استانبول کې په یوه خبري غونډه کې وویل دغه کړکیچ دوام د هیچا په ګټه نه دی. اسلامي نړۍ ته پکار ده چې په خپلو کې همکاري وکړي او یووالی وساتي، نه نوي اختلافات رامنځته کړي. ښاغلي اردوغان پر هغو دښمنانو تور پورې کړ چې د ده په وینا په سیمه کې د نو ترمنز کړکیش تلمن وهی. د ترکیه ولسمشر کڅه هم په ښکاره پر سعودي عربستان له انتقاد کولو ډډه وکړه، خو ویل چې ریاض د خلیج دی او مشر دولت په توګه باید د غلانجې په هواري کې ستر رول ولوبوي. ټاکل شوی چې نوموړی په دې سفر کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وګوري او وروسته کویت ته چې په اوس وخت کې په دغه کړکیش کې منځګړیتوب کوي ولاړ شي. د دغه کړکیش د هواري لپاره د امریکا په ګډون د نړیوالو هڅو هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو، مصر او یو شمېر نورو له قطر سره ټولې ډیپلوماتیکې او د سوداګرۍ اړیکې شلولې او دا هیواد د سخت دریځو اسلامي ډلو په مالي ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. قطر دغه تورونه رد کړي، خو ویلي دي چې د دغې لانجې د هواري لپاره خبرو ته په دې شرط حاضر دی چې د ملي حاکمیت درناوی وشي. قطر له ستراتیژیک پلوه د ترکیه لپاره مهم ځکه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2014 کال د یو ستراتیژیک تړون له مخې قطر په خپله خاوره کې د ترکیه یوې پوځي اډې ته د پرانستلو اجازه ورکړې ده. انقرې ویلي چې شاوخوا زر سرتیري به په دغه اډه کې دیره وي. لکه چې په جون میاشت کې دغه لانجه راپورته شوې، ترکیه قطر ته نور ځواکونه استولي او هم دې هیواد ته په کښتیو کې د خوراکي او د اړتیا وړ نورو موادو استولو ته دوام ورکړی دی. داسې انګېرل کېږي چې ترکیه او قطر دواړه د اخوان المسلمین په څیر د یو شمېر اسلامي ډلو ملاتړ کوي چې د خلیج د سیمې یو شمېر نور هیوادونه یې بیا خپلو واکمنیو ته تهدید بولي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
محمد نادر له هلمند خلی کلی چې ولې بهرنیان په هلمند کې په افغان ځواکونو بمباری کوي باید په جدي توګه پوښتنه وشي. شوکت الله له کونړ خلی کلی چې حکومت دې باید په کونړ سیند کې د ماهیانو د مرض مخه ونیسي. سمود وړاندې ازادي راډیو په دې اړه رپورټ خپور کړی و. محمد قاسم ځواک وایي چې روسیا او ایران په لوی لاس له طالبانو ملاتړ کوي. او سمیع الله حلیمی د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه لیکلي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې سړکونه خرابیږي او هیڅ څوک یې په کیسه کې نه دي. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو د یکشنبې د ورځې په پښتو خبری مجله کې راټول شوي مطالب همدلته پای ته ورسېدل. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تاسو ته سپارم.